افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قومندان لوی لاس لري. په دې غونډې کې څه څرګندونې سوي په همدې خبرونه کې درته وایو. تر خبرونو وروسته اجمل ان خبرونه لولي.
کندهار کې د پوخانی حکومت یو شمیر چارواکي د دولت یو شمیر نور مخکخه چيري د حکومت مخالفین او سیاستوال راټول شوي او د دویم ورځې لپاره په یو غونډه کې ویناوي کوي. په سوریه کې دولتي رسنۍ وایي د پای سیستم لږ تر لږه دوه هغه توغندي مخنیول چې له اسرایلو څخه په دمشق وشتل شوي وو او د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت د مالی د اصلاحاتو یوه مهمه لایحه تصویب کړې. بشپړ خبرونه باوري. په کندهار کې د افغانستان د پخواني او وسني دولتي او شمیر چارواکي سیاستوال او د حکومت سیاسي مخالفان د دویم ورځې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي دي. د غونډې برخوالو شریر د ملي والي د حکومت په مخالفت ویناوي کولې. ویلي چې د غونډې هدف د افغانستان ستونزو ته د هواري لاره موندل دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه پورې پکې د مالیې پخواني وزیر انورالحق هدي، د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل، د ولسي جرګې مرستیال همایون همایون او ګڼ شمیر نورو چارواکو ویناوي کړې. د سیاستوال ویناوي تر ډېره ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت پر انتقادونو راسرخي. که څه هم تر اوسه په دې غونډه کې پر حکومت د شو انتقادونو په اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د کندهار په نننۍ غونډه کې د دې ولایت امنیې قومندان عبدالرازق د پردې تر شا رول لري او د کندهار د یو شمېر ولسوالیو څخه یې دغلته په غونډه کې د ګډون لپاره خلک راټول کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که غونډه د قانون خلاف وي او په پریکړو کې د کندهار امنیې قومندان رول ولري په وړاندې به قانوني چلند وکړي. اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې یوې سیمه ییزې راډیو ته نږدې شوي. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یو رکشه کې شوې، کله چې د امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلل دوه نورې چاودنې هم شوي. په کابل کې هم د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز ته نږدې یوې چاودنې چې د مقناطیسي بمله کابل او لکتر لګدري ملکی کسان ټپین کړی دي. د کابل ښار ته دولتي او خصوصي خونځو د 150 زره زده کوونکو ترمنځ سرسخت رقابتي سیالي وروسته د کابل ښار د پوهنې ستوري وټاکل شو. د 1989 کال د پوهنې ستوري د کابل ښار د همایون شهید علي لیسی د 12 ټولګي زده کوونکی محمد نذیر دی. په دې تړاو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم نن په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا پروګرام به نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي.
پوهنې ستوري پر پروګرام چې دا یو ډېر مهم پروګرام د پوهنې د کیفیت په لوړولو کې ډېره مرسته کړې او زه د پوهنې وزارت رهبري شورا د غړي په صفت دا وعده کوم انشاءالله دغه پروګرام چې دا یو الګو پروګرام دی دا به نورو ولایتونو ته ورسوو، ټولو برخو ته به دا غځوو.
خغلی سمیم زیاته کړل چې د زده کوونکو د هڅونې او تشویق په هدف د لومړي مقام ګټونکو ته یو موټر، دویم مقام ګټونکو ته یو لپټاپ کمپیوټر او دریم مقام ګټونکو ته نقدي جایزې په پام کې نیول شوې دي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرایلو څخه په دمشق د حکومت پر پوځي اهدافو تقبل شي. و د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي لمځکه څخه مځکه ته دا توغندي تیره شپه نیمه شپه مهال وشتل شوي دي او مالي زیان یې اړولې. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ویلي احتمالا تیره شپه اسرایلي توغندیو د دمشق په جنوب لویدیځ کې د حکومت او د دوی د متحدانو اهداف په نښه کړي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې یوې پوځي اډه د توغندي هدف ګرځول شوې ده. عبدالرحمن ویلي دارو خانه نه ده چې وشتل شوي تایسات د سوریې پوځ کارول او کنه ایراني یا د لبنان شیعه ملیشې پکې وي. ایران لخوا جوړې شوې ملیشې او د لبنان حزب الله شیعه ملیشې په سوریه کې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي. د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی د اصلاحاتو ولایحه تصویب کړې. دا د ولسمشر ټرمپ د واک په لومړي کال کې لومړنۍ لویه تقنینی بریا ګڼل کیږي. د مالیې په برخه کې دا لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عواید لرونکو اشخاصو باندې د مالیې په کمولو متمرکزه ده، خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي. دا لایحه پر هغه سربیره تصویب شوه چې د سنایبي کمیټې موندلې چې په مالیه کې د اصلاحات به د امریکا بودیجه له یو ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي. دا لایحه چې د سنا جمهور غوښتونکو مشان لخوا د تړلو دروازو تر شا لیکل شوی هیڅ ډیموکرات سناتوري په پلوي رای نه دی ورکړي. ډیموکراتان وایي د مالی د اصلاحات یوازې بډایو او سوداګریو ته ګټه کوي او عامو خلکو ته زیان رسوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سوریا او اوکران د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. د چارواکي د جمعې په ورځ ویل دا لیدنه به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډو ترڅنګ چې په ویانا کې ده ترسره شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ د اروپا د سفر په ترڅ کې چې د ډسمبر له 14 نیټې تر 8 نیټې د بروکسل، ویانا او پاریس ته ولاړ شي. نوموړی به دغلته د ناټو، د اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په بېلابېلو غونډو کې برخه واخلي.
اورې چې په کندهار کې ګڼ سیاستوال په یو غونډه کې سره جرګه شوي دي.
دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي، مګر دولت په مقابل کې خنډونه رامنځته کوي. دوی کولی شي چې خپل دندونه استعفا وکړي او بیا کولی شي داسې غونډې ترسره کړي.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قمندان لاس لري. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د دفاع کاندید وزیر
ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوی زما د اساسي او بیړنیو اقدامات څخه ګڼل کیږي.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې کسان راځي او دوی شو کوي.
موږ د موټر راکښته کړلو، خپل په فولډر کې کښېنو ولو سترګر او تړلې زموږ موټر ته دی وختل. زموږ موټر د بار ډکو، نو بیا مو په جیو کې تقریبا یو لکو ډیر زره کالدار وی او 2000 افغانۍ وی. دا هم د صدرې سره سوکښلې.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه ازادي رادیو ته غوږ یاست. په کندهار کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. د دې غونډې دپاره له یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې ترتیبات نیول سوي دي. دغه غونډه د کندهار په عینومینه کې په پام کې ده. صادق رښتینې له کندهار نور حال درکوي. رښتینې صاحب، غونډه پیل سوې که پیل سوې تر اوسه کومې څرګندونې سوي دي؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. غونډه نن 12 بجې، البته 12:30 بجې پیل او شاوخوا 3 بجې پای ته ورسېدل. لکه څنګه چې موږ په نورو خبرونو کې د غونډې د اجنډا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې د رښتینی یووالي او رښتینی سولې او دغه راز د شفافو او پاکو انتخاباتو په اړه د غونډې هدف و. خو په غونډه کې تر ډېره پورې د حکومت پر کړنو باندې انتقادونه وشول. د مالي پخواني وزیر انورالحق عادي لومړۍ وینا وکړه. هغه وویل چې افغانستان د بحران سره مخامخ دی چې دا د یو ضعیف مشرتابه له امله د دغه راز وویل چې خلک د حکومت څخه بېزاره سوي دي، ناامني زیاته سوې ده. حکومت د خلکو سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د ښاغلي عادي په وینا هغه ژمنې چې د حکومت مشرانو د انتخابات پر مهال له خلکو سره کړي وي هغه هغو ته رسیدګي نه ده کړې. ورپسې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې وکړې. د اول پر حکومت له دې خاطر انتقاد وکړ چې د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته اجازه ورنکړه چې کندهار ته راشي او دلته په غونډه کې ګډون وکړي. د نبیل اشاره ته محمد نور او باتور دوستم ته و چې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې و خو ونه توانېدل چې ګډون وکړي. د دغه راز د انورالحق عادي خبرې تکرار کړلې او ویل چې هیواد د یو بحران سره مخامخ دی. او د نبیل یو بل مهمه خبره دا و چې د حکومت یو شمېر مهم کسان یاد کړل چې البته نمونه یاد نه کړه خو د په وینا د حکومت یو شمېر مهم کسان د ایسای حقانی شبکې او د طالبانو سره اړیکې لري. دغه راز نبیل پر شفاف ټاکنو ټینګار وکړ. د په وینا ټاکنې راتلونکي ټاکنې شفاف وي، خلک او هیواد به د دغه بحران څخه د دغه شفاف ټاکنو له خاطر ووځي. ورسته د ولسي جرګې مرستیال همایون او د دې جرګې بلغړي غیر کډیر او څنور د ولسی جرګې څنور غړو هم څرګندونی وکړي. په پای کې یو پریکړلیک خپور شو چې په پریکړلیک کې البته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی ویلي چې موږ له ولس بخښنه غواړو چې په د انتخابات پر مهال مو ولسمشر غني ته کمپاین کړی دی او اوس موږ وینو چې د ښاغلي غني په تګلاره کې بدلون راغلی. خو دوی ډېر دا واضح کړی نه ده. دغه راز یادونه سوي دي چې ولسمشر غني د اساسي قانون وویش مادې تر پښو لاندې کړي دي چې بیا په دې توګه یوه یوه تشریح کړې ده چې په دغه مواردو کې اساسي قانون تر پښو لاندې شوی.
ډېر مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې چې په کندهار کې د جوړ سوي غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. په دې غونډه کې د افغان حکومت د پخواني حکومت ځینې سیاستوال دغه راز ځینې نور د ولسی جرګې استازي سره جرګه شوي دي چې د اوسني حکومت پر کړنو انتقادونه هم کړي دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي د کندهار په غونډه کې راټول سو کسان ولس ته خپل امتحان ورکړي او بیا یې څوک په څرګندونو نه خطا کیږي. له دې ډلې رفیع الله کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول غونډې پر حکومت فشار سره وستلې. شغلی کاکړ حدیث پردیس ته په مرکه کې وویل
د کندهار د غونډې پکلا بدونه وایم چې یو خو د افغانستان د اساسي قانون پاړه باندې چل دې صراحت لري دروازې د بعض مسایل هر هغه څوک چې دولت امتیازاتو نه د امکانات استفاده کوي هغه هیڅ وخت د دولت د مرکزی دولت د ننګونو پاړه باندې دوی چې غونډې ته ژمونه شي کولای او متاسفانه چې د سوالات حاکم دي په افغانستان کې چې دوی تل مرکزی دولت په مقابل کې بعضې خنډونه او بعضې ننګونې رامنځته کوي. متاسفانه افراد اشخاص دي چې ډېر په کلیدي او ډېر غټو پوستونو باندې ګمارل شوي دي. نو دولت هم په کار دا ده چې د دې حالت نه په استفادې داسې افراد اشخاص ته باید دوی وخت ورنه کړي چې هم دولت د امتیازاتو د امکاناتو نه په استفادې او دوی هم مرکزی دولت ته خنډونه جوړوي.
کاکړ صاحب وبخښئ تاسو خبرې قطع کوم. تاسو ویلي چې حکومت باید دوی ته دا موقع ورنه کړي نو هدف مو څه ده چې باید څه وکړي څه اقدام وکړي؟
بلې دوی کولی شي دوی لار لري دوی لار هغه دا ده د حل لار چې امدا کسان چې روډ پوسټ باندې دوی خپل دنګ تر سره کوي د دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي او بل د مګر دولت په مقابل کې خنډونه رامنځته کوي. دوی کولی شي چې خپل دنګ نه استفاده وکړي او بیا کولی شي داسې تجمعګان داسې غونډې دوی تر سره کوي هغه الانکه دولت په مرکزی دولت مقابل کې هم کوي مشکل نشته. نو دلته دا د افغانستان د اساسي د قانون سره ټکر کوي دا موضوع کوي.
بلې خو کاکړ صاحب تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې په خپل د غونډې ګډون کوونکي وایي چې دوی هدف ګواکې دا نه ده چې نظام بننګوي او یا به نظام ړنګوي د لوی جرګې مسله دا مسایل نشته. نو څنګه کېدای شي چې وار لمخه په دې رابطه قضاوت وشي؟
نه دوی دا کوم افراد اشخاص چې دلته پروګرام لري چې دوی په دې غونډه کې دوی اشتراک کوي یا دوی هلته ګډون کوي دوی د افغانستان خلکو ته دوی امکان ورکړی دی چې نن سبا دوی ته د خپل د افغانستان ملي ګټې دوی ته ارزښت نه لري. دوی فقط هغه داسې افراد اشخاص ته چې همدغه غونډې همدغه تجمعګان دوی لپاره کوي ځکه منځ ته راوړي چې دوی هغه خپلې د 15-16 کالو په موجود کې چې دوی کومې درېګانې یا دوی کوم امکانات ترلاسه کړي دي غواړي چې داسې یو حالات داسې یو
بلې کاکړ صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دا ډول ناستې ستاسو په نظر څومره کولی شي په حکومت فشار راوړي؟
دا هیڅ نوی فشار په مرکزي حکومت نه شي راوړی. په دې یوازې فقط دوی دا کوي چې هغه خپل شخصي ګټې دوی هلته دوی ترجیح ورکوي په دا بعض غونډو کې. نور دولت هم د کوم درچې حکومت فی الحال مستقیم غیر مستقیم کړی دی دا ډېر ښه دریځ دی په مقابل کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر رفیع الله کاکړ و چې د کندهار د غونډې په باب یې څرګندونې کولې. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان د پردې تر شا لوی نقش لري. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال عبدالرزاق دغې غونډې ته له ځینو ولسوالیو خلک وربللي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کندهار امنیه قومندان د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو نه 1500 کسان د کندهار غونډې ته بللي دي. سرچینه وایي جنرال عبدالرازق د کندهار د غونډې په جوړولو کې د پردې تر شا لاس لري. له جنرال عبدالرازق سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه نشوه، خو یاورې ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قماندان د دغې غونډې په جوړولو کې کوم رول نه لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ د ګوند ویاند بشیر احمد تعین چې د کندهار د غونډې یو ګډونوال دی، د شنبې په ورځې ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې ډیری ګډونوال چې له نورو ولایتونو نه کندهار ته راغلي، استوګنځی د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ قرارګاه ده. دا چې جنرال عبدالرازق د دغې غونډې په جوړېدو کې څه نقش لري ښاغلی تعینج په اړه وایي.
د امنیه قماندان مسولیت د غونډې امنیت ترتیب او تنظیم دی او زموږ په چارو کې مداخله نه کوي او غونډې ته وینا هم نه کوي. د غونډې قربانه د کندهار مشران دي او قماندان صاحب هم د دغو ولایت له مشرانو دی او نقش لري. زموږ په ایجنډا او پلان کې مداخله نه کوي. په ملي موضوعګانو کې چې تفاهم او ملي یووالي ته رسیږي هغه همکاري وکړه.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د کندهار د غونډې بل ګډونوال همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا قانون ماتونه او د قومونو ترمنځ نفاق اچونه د دغه غونډې اجنډا او پلان وباله. د پنځشنبې په ورځ د جمهوری ریاست دارګ ماڼۍ وویل هر ناسته چې د قانون پر رڼا کې او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ستونزو د هواری لپاره جوړیږي ملاتړ کوو. خو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې پوځي منصوبین په سیاسي غونډو کې د ګډون حق نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست په خوا تر دې ویلي چې د ولسمشر د حکم له مخې د وسلوال پوز هیڅ قاضي، سارنوال او سایمانسب په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب او په مظاهرو، اعتصابونو او ورته غونډو کې ګډون نشي کولی. د دغو سرګندونو په اړه چې د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قماندان د پردې تر شا رول لري، د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي.
اوجا یک تعداد از سیاسیون ما جمع میشه، خودش وظیفه داره که
هلته کندهار کې زمونږ یو شمیر سیاستوال راغونډیږي او هغه د کندهار امنیه قماندان دند لري چې امنیت یې تامین کړي. که په غونډه کې موجود هم هیڅ ستونزه نشته، خو که مساله د ملي ګټو خلاف او د په تصمیم نیولو کې شامل وي، د ولسمشر د وروستۍ مصوبې له مخې ورسره جدي چلند کیږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کندهار د غونډې په اړه وایي دوی وضعیت ساري او که پوځي منصوبین د قانون خلاف په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د مسؤلیت د ورسپارلو لپاره خاص مراسم نیول سوي. دغو مراسمو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا هم کړې ده چې څه ویلي. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې د مسلې څرلی. پردیس صاحب، څه به د ولسمشر په خبرو کې نوي ټکي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته، راډیو اوریدونکو ته. همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر دغه ناستې ته وینا کوي، لا یې هم وینا پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر څو نوي موضوعاتو ته اشاره وکړه. او البته دا باید ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا غونډه د سرحدي ځواکونو نون نظر سرحدي ځواکونه چې پخوا د کورنیو چارو وزارت تر قوماندې لاندې و، له دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. او دا غونډه په همدې مناسبت جوړه شوې. افغان ولسمشر غونډې ته درې څلور موضوعاتو باندې رڼا واچوله. یو یې دا ویل چې دا تصمیم د دې لپاره نیول شوی تر څو واحد قومانده رامنځته شي او دغه ځواکونه به لا په پرمختللو وسلو سنبال شي. بله مهمه خبر دا وه، دا ویل چې سرحدي ځواکونه به له دې وروسته د نړیوالو البته د بین المللي پروژو چې ټاپي پروژې ته اشاره وکړه او ځینې نورې مهمې پروژې چې افغانستان هم دغه پروژو یو مهمه برخه ده، د دې پروژو نه به دوی ساتنه کوي. او بل مهمه خبر اشاره دا وکړه چې سرحدي ځواکونه به پر اتلونکو کلونو کې د خغلی غنی په خبره په میلیاردونو ډالره د افغانستان ملي بودیجې ته دوی د دې باعث شي چې دغه پیسې راشي. او دا کولای شي چې اشاره وکړه چې په تیرو شپاړسو کلونو کې چې افغانستان ونه شوای کړی چې په خپلو پښو ودرېږي، یعنی خپل انکشافي او عادي بودیجه تمویل کې، دغه ځواکونه به په
برخه کې خورا مهم رول لوبوي. او روسي خبره دا چې د داعش پر اړه باندې خبري وکړي ویل چې داعش له افغانستان څخه د خبره په فرار په حالت کې دی، دوی نشي کولای چې د افغان ځواکونو مقابله وکړي. او د خبره مو کړ چې د ځواکونو د داعش پر وړاندې به د افغان ځواکونو عملیات پراتلونکي کې نور هم زیات شي. بلې سالې صاحب
ډېر مننه. حدیث پردیس و په کابل کې چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د سرحدي ځواکونو د مسؤلیت د ور سپارلو پر مسله را سره خبرې کولې. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. دا هغه کاندید وزیران دي چې د شنبې پر ورځ ولسی جرګې ورغوښتي وه. افغان حکومت تیر اونۍ 12 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانون او پټرولیم کار او ټولنیزو چارو او ترانسپورت وزارتونو ته نوماند وزیران په خپل وزارتونو کې د ګڼو ستونزو د یادونې ترڅنګ ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به یې د اصلاح لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. د یادو وزارتونو نوماند وزیرانو چې د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه او د اړوندو وزارتونو حال تشریح کوي وویل د نوي پلانونو په تطبیق سره د وضعیت د ښه کېدو تمه لري. دفاع وزارت ته نوماند طارق شاه بهرامي وایي افغانستان ته دا وخت نوي فرصتونه په لاس ورغلي او د ده هڅه دا وي ورنه استفاده وکړي.
د ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوی زما د اساسي او بیړنیو اقداماتو څخه ګڼل کیږي. زه په دې ژمن یم چې زموږ دنده زموږ د خلکو حفاظت ده. د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د چټک اکمالات، روڼتیا او حساب ورکول سیستم جوړول یو زما د مهمو دندو څخه دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوماند وایس احمد برمک بیا وویل دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغان پولیسو اجرات د ټولنې له غوښتنو سره برابر نه دي او دې کار ته پاملرنه کولی شي وضعیت او امنیت خکړي.
لبد مرغه د پولیسو تعلیمات، تجهیزات، سوق اداره، حقوق او امتیازات تر اوسه هم په ناسمه وضعیت قرار لري. په کورنیو چارو وزارت کې د پراخ فساد شتون، سیاسي نفوذ پر ضوابطو د اړیکو حاکمیت، د پولیسو لخوا له خلکو سره ناسم چلند او داسې نور هم لا هم هغه ستونزې دي چې لبد مرغه تر اوسه نه دي حل شوي.
دی وایي د افغان پولیسو لپاره یې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ملاتړ او مالي امکانات ترلاسه کړي دي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وویل له را روان مالي کال نه به د ټولو پولیسو په تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. ښاغلي برمک وویل پولیسو ته یې د نویو تجهیزاتو درک کړی او دغه شان تر راتلونکو شپږو میاشتو به په کابل کې هیڅوک غیر قانوني وسله ونشي ګرځولی. افغان حکومت له اوږدو انتظار وروسته تېره اونۍ وتوانېده چې د کابینې یوه زیاته برخه وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. ترانسپورت وزارت نوماند عبدالحمید تماسی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوماند فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت نوماند نرګس نهان هم له هغو کاندید وزیرانو څخه دي چې د شنبې په ورځ خپل پروګرامونه تشریح کړل. اغلی نهان وایي د کامیابیدو په صورت کې بعد افغانستان له قانونو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي تر څو شته ستونزې کمې او افغانستان له سیمې سره وصل کړي. دا وایي زموږ پروګرام داسې دی چې څنګه کولی شو د افغانستان له قانونو د وسیلې په توګه استفاده وکړو چې عواید مو لوړ، ټولنیزې ستونزې مو هوارې او کارموندنه یقیني شي او په ورته وخت کې وکولی شو افغانستان د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي خبرو اترو ته داخل کړو او دا هیواد چې تر ټولو غوره قانونه لري له نړۍ سره وصل کړو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې و چې د سرپرستۍ نه د خلاصون په هدف باید کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړل شي. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي وکیلان باید داسې پریکړه وکړي چې نظام پیاوړی کولی شي. نوموړي وویل دا چې بهرنۍ مداخلې او حکومت ته په کمین کې ناستې ډلې کمزوري شي، په کار ده چې وزیران د سرپرستۍ له حالته وایستل شي او دوی له خپلو ټولو صلاحیتونو سره خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اورزګن ځینی اوسیدونکو شکایت لري چې د پولیسو په درشیو کې ځینی کسان دوی شو کوي. دوی وایي چې نه پوهیږي دا پولیس دی که وسلوال غله. شریف الله شرافت راپور لري.
تم په لاسونه پورته کړل تلاشیو پیسیم په جوبو کې هغه فرا وکړل په درشي کې و چې دا
ماشین څلور بجې به خلک دوری تور تیر دل نو وایي پولیس دی.
خلک وایي په ظاهر کې پولیس ښکاری او د پولیس یونیفورم هم په تن وي، وسلې هم په لاس کې وي، خو په عام ښار کې د تلاشۍ په پلمه یې له جیبونو پیسې وباسي او ترې تیښته کوي. دا خبرې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر ځایي اوسیدونکي کوي. خلک وایي دغه چارې اوس اندېښمن کړي او په خبره چې د پولیسو له یونیفورم څخه دغه ډول ناوړه ګټه اخیستنه به د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. صدیق الله هم یو له هغو دی چې له جیبونو یو شمېر وسلوالو غلو چې د پولیسو یونیفورم یې هم په تن وو د تلاشۍ په پلمه 2,50,000 پاکستانۍ کالدارې ایستلي.
پیسې مې په جیبو کې هغه خورا وکښلې. ته یې د کړې دا چې ما دا پیسې دې بېرته ور واچوه خو ده په لاس کښې د هغې د هغې کولې په جیبل جوبې لاس چخ کړه هغه د جوبه سره وکښلې بالا پس د هغې مخ په کوڅه باندې راټوپ شل موږ یې بالا پرېښول جیبونه ښورېږي.
یوازې صدیق الله نه دی بلکې رحیم الله یې له ده هم بتر کړي او په عام ښار کې ترې ټوله شته منی وړېده. رحیم الله وایي له ده څخه یو بایپور موټر چې تازه یې نه وی په 100,000 پاکستانۍ کالدارې رانیولی وو او څه باندې 100,000 پاکستانۍ کالدارې ترې وړي او سره د دوکان له سامانه.
داسې 4 بجې شاوخوا ټیمو د ګازو د شرکت سره د کندهار د دروازې په دې خوا 4 کسه پولیس په سپین پولډر کښې سپاره وه تورې هندارې وې زموږ د موټر و مخته یې موټر ودرولی موږ یې د موټره راکښته کړو له خپل په پولډر کښې کښېنولو سترګې را وتړلې خو زموږ موټر ته دوی وختله زموږ موټر د باره ډک وو نو بیا مو په جیو کښې تقریبا 1,10,000 کالدارې وې 2,000 افغانۍ وې دا یې هم د صدرۍ سره سه وکښلې او موټر یې هم را سه بوتللی.
دا په داسې حال کښې دی چې یوازې دغه د ترینکوټ ښار دی چې خلک خپل سر او مال په کښې کښې خوندي احساسوي خو دا ښار هم ورته بلاسو. صدیق الله او رحیم الله بیا هغه کسان چې دوی لوټ کړي پولیس یادوي خو د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا دا ردوي چې ګڼې داجي پولیس وي خو هغه وایي چې دا غله دي او په خبره چې دا یوازې په اروزګان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه ډول کسان شتون لري. د امنی قمندانۍ د لومړي امنیتي حوزې امیر دلاقه ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د دوی تر وس پورته خبره ده چې د دغه کسانو مخنیوی وکړي خو وایي چې خپلې هڅې به وکړي.
د نظامي لباس څخه استفاده کېږي دا خو موږ ته ټولو ته معلومه ده د نظامي لباس دښمن هم په لاس کښې لري حتی ټانګ یې لري د اردو د لري د پولیسو د لري نو یونیفورم خو بیخي په سادګۍ لاس ته ورځي دا چې دښمن استفاده کوي د دغسې لباسو څخه نو د هغو مخنیوی موږ خپل کوښښ کوو او څه مشکلات لري دا یوازې په دې ولایت کښې نه دي په ټولو ځایو ته کابل کښې دا مشکلات شته.
دا یادونې وړ ده چې نه یوازې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې خلک د پولیسو په جامو کې لوټېږي او شکول کېږي بلکې ترور کېږي هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کندز کې ځینې غالي اوبدونکي وایي د لاسي صنایعو لپاره بهرنی مارکیټ نه لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندز کې د غالو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي بهرنیو بازارونو ته د نه لاسرسي له کبله شکایت کوي. د دوی د خبرو پر بنسټ هغه غالۍ چې په کندز کې تولیدېږي لومړی پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځای څخه د نړۍ نورو هېوادونو ته لېږدول کېږي. په ورته وخت کې د غالو یو شمېر سوداګر د افغانستان له دولت څخه غواړي چې د افغانیو غالیو لپاره دې په بهرنیو بازارونو کې د پلورلو زمینه برابره کړي. په دغه ولایت کې د وطني غالو یو تن پلورونکي محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې ورځو کښې د غالیو بازار ښه شوی دی خو د وطني غالیو ډېره برخه بهرنیو هېوادونو ته وړل کېږي خو د هېواد دننه خلک دومره وطني غالۍ نه اخلي ځکه د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی. بلخوا د کندز ښار د غالیو پلورلو په راسته کښې یو بل غالۍ پلورونکی شکرالله بیا وایي چې دولت باید د دوی غالیو لپاره په نړیواله کچه د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. زموږ وطني غالۍ ګاونډیو هېوادونو ته وړل کېږي او بیا د پاکستاني او ایراني سوداګرو لخوا پرې د پاکستان او ایران مارک لګول کېږي او د خپل د هېوادونو په نوم یې په بهرنیو بازارونو کې خرڅوي. د غالیو اوبدونکي او پلورونکي زیاتوي چې په هېواد کې دننه افغانۍ غالۍ دومره څوک نه اخلي خو د غالیو یو تن سوداګر عبدالله بیا وایي چې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نه شي کولی چې وطني غالۍ واخلي. اوس مهال د کندز په بازارونو کې د ترکیې او ایراني غالیو بازار ښه دی خو بیا وطني غالۍ بهرنیو هېوادونو ته وړل کېږي ځکه زموږ د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی نه شي کولی وطني غالۍ واخلي. خو په کندز کې د سوداګرۍ خونې د عامل مدیر مولانا عبدالسمی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په بهرنیو بازارونو کې تر یو حده پورې د افغاني غالیو بازار ښه شوی دی. یو شمېر سوداګر تل له موږ څخه د محاسبې او معلوماتو په برخه کې مرسته غواړي او موږ د هغوی د ودې لپاره کورسونه دایروو څو زموږ د سوداګرو کاري ظرفیت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې غالۍ د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمېرل کېږي او له نړیوال شهرت څخه برخمنې دي خو هغه غالۍ چې بیا په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او په خاصه توګه په کندز کې اوبدل کېږي له ځانګړي ښکلا او کیفیت څخه برخمنې دي. همدارنګه د دغه صنعت له لارې زیات شمېر خلک ډېر عواید هم ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په اروپا کې یو پرمختللې سپوږمکۍ جوړېږي. نور لیسمت سروان.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدای شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافرې الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتره کې باد نشته نو دا سپوږمکۍ په میاشتو میاشتو په یو ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
اوسم له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په کندهار کې د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي څېرې نن د دویمې ورځې لپاره په یوه غونډه کې راټولې شوې وي او په مرکزي حکومت انتقادونه وکړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه یې وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. په کابل کې وي چاودنې بیا درې کسه ټپیان کړي دي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرائیلو په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو تقول شوي وو. او د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت مالی د اصلاحاتو یو مهم لایحه تصویب کړې.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوا اونیز پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر هغه مخکې مرزی احمدزی د نن ورځې سپورټي خبرونه الولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانتیننټل کپ سیالۍ اتلولي ترلاسه کړه. افغان لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې اماراتو ته سري ماتې ورکړه او دغه اتلولي خپل کړه. دغه څلور ورځنۍ سیالۍ چې د روان میلادي کال د نومبر په 28مه نیټه په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه د لوبې په چا یاټاس اماراتو لوبډلې وګټه او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼې کې افغان منډه جوړونکو ښه پایل درلود او د نهه لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې وکړې او د اماراتو لوبډلې منډو جوړولو ته وبلل. امارات لوبډلې په خپل لومړی پاڼې کې د افغان توپچونکو په وړاندې تر ډېره ولاړ پاتې نشول او ټول لوبډلې په 199 منډو وسوځېده او له هغه هدف ډېر وروسته پاتې شول. افغان لوبډلې دوباره د منډو بلنه ورکړه چې د کرکټ په اصطلاح فالو اپ پورته وایي. خو دا وار د امارات لوبډلې پښې ټینګې کړې او ټول لوبډلې په 301 منډو وسوځېده او افغان لوبډلې ته د 19 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې د پایل په لوبغاړو په اسانۍ سره پوره کړه او په دې سره د سیالی اتلولی ترلاسه کړه. د فورسا لیگ په دوهمه سیالۍ کې نن د طوفان وزیر آباد لوبډلې 15-3 پر وړاندې صدیقي ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شادف نن ازادي راډیو ته وویل د فورسا لیگ په پرونۍ لوبه کې فیصل شریف 2-5 پر وړاندې صداقت ته لوبه وبایلله. ښاغلی شادف وایي چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ پرون پیل شوې وې او د ډسمبر 14 نیټې دوام کوي. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ پرون پیل شوې او د ډسمبر 14 نیټې دوام کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف انساني قاچاق سره مبارزه ده. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه اتلتیکو مادرید له ریال سوسیداد سره لوبه کوي. دغه لوبه د اتلتیکو مادرید په کوربه توب د کابل پر وخت د شپې 5:30 پیلېږي. دغه راز د لا لیګا د نن شپې په بل لوبه کې سیویلا له دیپورتیو سره د کابل پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو لامله د روان میلادي کال لپاره تر دې دمه نږدې 3,000 داخلي بيزای شوی کډوال ژوند کوي. دا چې ژمه مخ په پیلېدو ده او د راپورونو لمخې د کډوال د ژوند ورځ سخت ورځ شپې تیروي. د دې ترڅنګ لګونډیو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی، د دې اونۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او خراغلاس، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل لمدینه کو چې ژمه تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مرستر بلي د ډېرېدو په حالت کې دي، داخلي کډوالي زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او زه ډېره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خبرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړي. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبیعي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. سکالې دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړوو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی، $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې $8,000,000 مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې، په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. فکر کوي دا مناسبه مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه پرې حل کېدی شي. په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډ که یو د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې مونږه له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شوو په شمیر کې ډېروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته خپل اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژوند؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځای شو کورنیو سروې ترسره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زموږ هیوادوال دي چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زموږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسې یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرسته کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30 زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300 زره کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اوس افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راسانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډېره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمېرې ډېرې لوړې وې، سږ کال شمېرې راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,120,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. څه کال چې موږ د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 4,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2 میلیونه تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. تیر کال په پرتله دا شمېرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شو، هغسې چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغسې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده، چې اوس هم زموږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د UNHCR په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانون په قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کوو، د راستنېدو پر مهال له هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپل د درستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابر کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 104 غنې فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش پاړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایي شي، پر یو طرز العمل باندې بدلیږي، چې دغه طرز العمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغه د یو نوم ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپل جلالت نائب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي، خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوندو وزارتونو سره غږېدلې سئ کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې موږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم. هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده، هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغه پروژو یوه برخه پاتې شوه. سکالې موږ په کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې موږ کار کوو. خاصه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي، او موږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تانگی دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تامي څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې به دا ووري چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
مونږ د دغه موینیت لپاره ستراتیژي جوړه کړه.
آیا ځوانان ترې راضي دي؟
کله چې عملی کار تر سو یو لې تو تلر شو هغه څنګه تر سترو کیږي چې حکومت سره قم وایي
د دې په خاطر چې د پیسلا په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وکي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې ما همایون هیواد جوړه کړې پر همدې موضوع بحث کوو. د ځوانانو وزارت د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال جوړ شو چې وروسته بیا دغه وزارت په معینیت واوخت او اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. داسې مهال چې افغان ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي دې معینیت د دوی لپاره څه کړي په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات، د زیار مدني ټولنې غړی متی الله احمد زی او د ځوانانو د پارلمان غړی رابعه ستانکزی دي. په پیل کې مو له ډاکټر کمال سادات څخه پوښتلی چې د ځوانانو معینیت ځوانانو ته څه کړي.
لومړی قدم کې مونږ د دغه موینیت لپاره ستراتیژي جوړه کړه. دغه 15 کلنه ستراتیژي په 15 بیلابیلو اړخونو کې لکه تعلیم، د سپورتس، د کاریابي، د اشتغال سازی، سیاست، محیط زیست او مخاومت مخدر چې د نور د 15 تر څنګ نور اړخونه دي. دغه 15 کلنه ستراتیژي مو جوړه کړه. دغه لپاره مو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 2 ملیون ډالرو په شاوخوا کې ملګرو ملتونو نورو ډونرانو دغه ته مو پروپوزل جوړ کړی دی. همداشان مونږ د ارلی چایلډ ماریج یا د تنکیو ځوانانو ماشومانو د ودونو د مخنیوي دپاره او په ګرد افغانستان کې مو د ولنټیر رضاکارانو فیډریشن همدا مو جوړ کړی. په لسګونو زرو ځوانانو ته چې هغوی ته د تعلیم زمینې نوې برابرې مونږ په هیواد کې دننه او په هیواد نه بهر هنې له اول صرف نه تر مسټری کچې پورې مونږ دغه امکانات هغوی ته موقع مو برابرې کړې. د دې تر څنګ زمونږ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فیډریشن، د ځوانانو مشورتي بورډ، د ځوانانو پارلمان، د سیاست پاړه او همداشان یوت سکاوټس او د ځوانانو ټولنې چې دی دا مونږ جوړ کړی.
احمد زئی صاحب کتا ستاره شو دا چې د ځوانانو سره پات شوی است، ځوانانو په ټولنو کې مو کار کړی دی. آیا د ځوان په توګه د ځوانانو موینیت لکړنو راضی استه؟
موین صاحب ټولې خبرې هغه د کاغذ پر مخ سی وی هغه وکړي، خو کله چې عملی کار تر سو یو لې تو تلر سو هغه څنګه تر سترو کیږي؟ حکومت سره قم وایي یوازې دوی ویل شي تعلیم برخه کې د سپانتونو سره قراردادونه موینیت کړي دي، چې هغه حتی درسي کیفیت ډیر خراب ده. ځوانانو پارلمان دوی مخ کې ویل دا شی په خو مخ کې مونږ درلود، خو یوازې سمبولیک ده. د لوګر ځوانان دي زخه تر وسه پورې ځوانانو پارلمان دي تر اوسه یو غونډه نه لري.
دوی په ولایت څه کولای شي؟ مثال
ولایت کې ګور دوی یوازې موینیت دا دند لري چې کومه فاند نه لرو داسې طرحې باید را وړاندې شي، داسې نړیوالې ادارې ته ځوانان سره کومک کوي، داسې پروپوزلونه باید لیکل شوي وای. د ټولنې د ملا تیر سي ورته ویل کیږي د ملا تیر نه بیا ته سره کم استفاده وکړي. د ملا تیر دي خراب خو ټوله ټولنه لمانځه تللی، تا ټول وجود لمانځه تلل. ته به ځوانان راټولې یوازې په دې نه کېږي چې یو څو ځوانان راوبله تقدیرنامې ورکړه خلاص.
اغلې ستانکزی ته به راشو، تاسې خپله د ځوانانو د پارلمان غړیتوب لرئ. احمدزی صاحب ویل چې دغه پارلمان یا د موینیت ځینې نورې کړنې یادې کړې چې سمبولیکې دي، یعنی په اوږد مهال کې د ځوانانو لپاره هغومره چې باید وایي هغومره ګټې نه رسېږي. تاسې خپله په دې اړه څه وایئ چې دغه د ځوانانو پارلمان هغسې تعقیبېږي؟ مثال تاسو ځینې ځانګړي ټرینینګونه لرئ که صرف چې پارلمان رخصت وي راځي یو غونډې کوي؟
پارلمان چې د مخکې له پارلمانه هم موږ کار کوله، موږ ولنټیر ولو. نو کله چې موږ ځوانانو پارلمان ته راغلو دی یو نوی پړاو وو، د دې ځینه په بل ډول موږ مطرح سو. یعنی دلته د هر ولایت نه د اشکاشم نه موږ ځوانان ځان سره لرو. دلته ځوانان راغلل مرکز ته، مرکز یې ولیدل،
خو دوی څه وکړل؟ یعنی صرف ویلیدل او که څه هم کړل؟
عملي کار یې وکړ. ځوان ولید چې زه په سیاست کې کاوی شم چې دخیل اوسم، زما غږ واورېدل سي. اوس مونږ په هر ولایت کې زمونږ د ځوانانو پارلمان عملا فعالیتونه لري. ما خپل ځوانانو ته تخفیفونه اخیستي.
موین صاحب، دلته خبرې داسې وشوې چې هغه ځواب غواړي. خبره دا ده چې د موینیت کارونه وایي تر کابل را محدود دي، که څه کېږي همدلته کېږي، په ولایتونو کې هغه مدیریتونه چې شته دي هغه ډېر فعال نه دي.
زمونږ امکانات خورا ډېر محدود دي. که چېرته هغسې کوي بودیجه لکه څنګه چې د جهان خلک، افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي، دومره ډېره بودیجه امکانات مونږ ولرو، له دې به مونږ ډېر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره.
خو مورې، دلته ستاسو هغه فردي افتکار، مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته. خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ، د نړیوالو مرستې جلب کړئ، خپل تاسو څه کړي دي د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کوي. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې تر څنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي، مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي، مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 15,000 بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل. سخت کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم، په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ارزیابي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا منورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی که نه، ستاسو په وینا، نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به، په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل؟ اوس ولې 15-20 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاک، د ځوانانو قچاک اوس په افغانستان کې رقم شوی دی، په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد زای صاحب، هم تاسو راځو، دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغه کارونه چې دوی یادونه وکړه، څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو موین صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تا خوا ته په ډېر پستون ځاوښتی سي. بل راځو د موین صاحب خبرې ته، چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپله جوړ کړي،
خپله جوړ کړي. حکومت کار نشي کوی، نو ځوان خو به یو څه کوي کنه؟ راولاړېږي خو به، حکومت خو به چیلنج کوي کنه؟ دلته ځوان ته مسولیت. دوم مسولیت د موینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده، ځوانانو ته به زده کړې برابرې. ځوانانو موینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړو. یوه خبره ځي لوګارې، موږ د ځوانانو امیر ټایپ ساز ده، هغه ماته سره کوم فکر راکړي. راځئ دا به سره ووایو کنه، مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلېدل څه علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو چار موینیت سره همکاري نه کېږي، دلته ځینې ستونزې شته.
آغلی ستانکزی، تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت د ښه کېدو لپاره، په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي، خپله موینیت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
ما وړاندیزونه حکومت ته خدای دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، زمینه ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي، خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزی کله دوی یو ستونزه جوړوي، وایي چې تجربه کاری. دلته مونږ خپله د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو، نو دا به سابقه کاری لکومه کی، دا به تجربه لکومه کی. بل خبر رازم چې تر سو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو، د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنه کو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي، کله مې فکری بدلون را نه ولو، هیڅ کله یو ځوان مچ قناعت ونه کی او ذهن نه آماده نشي چې زه د ولایت زما کوم ستونزو سره مخ کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه خپل ځوان د خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تخته دی حل لاره نه ده، همدغه وطن ده، چې کله مونږ کارونه کو ازمونو کو هیڅ کله بدلون ناراضي.
موین صاحب، لدی ورسته ځینی ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لري، کراته وای چې مثال تاسو لدی ورسته څه کول غواړئ؟
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبه په ورځ. زموږ ډیر نوې کوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دیننه، څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کو. همداشان لجلتماب جمهور رئیس را دیزوانانو وقت په وخت ناسته او دیزوانانو طرح پیشنهادونه لجلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زمونږ پر راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زمونږ راتلونکي څو کلونه به خورا دیزوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد صاحب وروسته پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته یې لرئ څه دي چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده ځوانانو ته فکري روزنه باید ورکول شي. د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي. دومه غټه خبره دا ده تنا ځوانان په کابل کې محدود نه شي، ولایاتو کې چې کوم هغلته باید ځوانانو امیریتونه کار وکړي. درېیمه خبره دا ده دوی د طرحو خبره وکړي. په نوره نړۍ کې معین صاحب ته ښه معلومه ده، نړۍ لیدلې ده، انټرپرایز طرحو ته وایي. کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري یا کمپنی ته سپاری یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي، هغوی طرحه مني. کله چې طرحو خبرو کوو فنډنګ ته ضرورت سی، هلته فنډ رایزنګ وشي. کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هېڅ معنی نه لري، ځکه طرحه به په کاغذ کې پرته وي نو ته به فنډ ورته نه لري هېڅ. خبره دا ده ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي، جدي کار وشي. اشد ضرورت دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي، دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که ونه غواړي خلک ارزیابي کوي، او کله چې ارزیابي شو بیا دوی ته معلومات کېږي.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید، خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي؟ راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو.
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي، هغه باید پیدا کړي، په باندې دوی فوکس یا یوته دوی توجه کړي. خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارو طریقه ډېر شي ورزده کړي، د ځوان کولو طریقه، فرهنګي چارو کې، پروختي چارو کې او داسې نورو چارو کې دوی ته زده کړې ورکړي.
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم، چې زه ځوان یم، دغه سې لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي، نو د دغه معینیت له لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی. زه نه پوهېږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي. موږ او تاسې دې شاهدان یو چې زموږ او تاسې ځوانان نورو هېوادونو ته قاچاقېږي، یا په اصطلاح ځینې کسان په نشایي ټوکو باندې روږدي کېږي. که چېرې هغه کس د ځوانانو په راس کې دغسې یو شخص اوسېږي چې د دې په خاطر چې دی په اصطلاح په لایف ویډیو کې وژاړي، کار دې وکړي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي.